صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. اته بجې شوې د نن ورځې د لومړۍ او ساته خپرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. د خپرونه بیا هم د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه هم لرو. او په دې برخه کې به واورئ چې د داعش ډلې یو جګپړی قومندان د افغانستان په شمال کې وژل شوی دی. د هر څه وروسته راځي قدرمنو، لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د هرات په شینډن ولسوالۍ کې یوې بمی چاودنې شپږ ملکیان ووژل. امریکایي چارواکو تایید کړی چې د داعش ډلې یو مهم قومندان د افغانستان په شمال کې وژل شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د کیمیاوي حملې ترسره کوونکي به د خپل دې کار بیه پرې کړي. بشپړ خبرونه: د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې یوې بمی چاودنې شپږ ملکیان وژلي او نه تنه نور یې ټپیان کړي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل نامعلومو کسانو تیر ماښام چاودېدونکي مواد پر یو موټر سایکل کې له ګڼې ګوڼې په یو ډاک بازار کې ځای پر ځای کړي او د ریموټ کنټرول په وسیله یې الوزولي دي. ښاغلی فرهاد وایي په وژل شویو کسانو کې څلور ماشومان او دوه سپینګیري هم شامل دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤول عارف جلیلی د دې پیښې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل د شینډن د بازار له چاودنې دولس تنه روغتون ته وړل شوي دي چې متاسفانه دریو تنو یې سا ورکړه او نه نور ټپیان دي. په ټپیانو کې د دریو تنو وضعیت خراب دی. د شینډن په بازار کې د چاودنې چې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، څو دوکانونه هم ویجاړ کړي دي. امریکایي چارواکو تایید کړی چې د داعش ډلې یو جګپړی چارواکی د افغانستان په شمال کې وژل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر نوویل قاری حکمت الله چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په یوه هوایي حمله کې ووژل شو، په شمال کې د داعش ډلې د بهرنیو وسلوالو مهم مشر و. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې حکمت الله په ګډو هوایي عملیاتو کې وژل شوی او مړی یې د درزاب ولسوالۍ په بی بی مریم کلي کې ښخ شوی. ښاغلی رادمنش وایي داعش د قاري حبیب رحمان په نوم یو نوی کس د خپل مشر په توګه ټاکلی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی خوست ولایت د سفر په ترڅ کې سپارښتنه کړې چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د سرپرستۍ ستونزه اواره شي. ښاغلی غنی پرون ماښام د خوست د یو شمیر ولسوالیو د ولسوالانو سره په لیدنه کې همداراز ډاډ ورکړ چې د ولسوالیو د امنیت قمندانیو د ودانیو ستونزه به د کورنیو چارو وزارت لخوا اواره شي. په دې غونډه کې ډېرو ولسوالانو د پولیسو لپاره د ودانیو له نشتوالي څخه شکایت وکړ. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې کتنه کې همدارنګه پر اداري ستونزو، تنخواګانو، د مامورینو پر کمبود، د مځکو پر غصب او د قاضیانو پر نشتوالي بحث وشو. ولسمشر غنی پرون د خوست د هوایي ډګر د الوتنې د کرښې د پرانیستو او د برېښنا په ګډون د څو پروژو د پرانیستو په مقصد خوست ته ولاړ چې تر څنګ یې له سیمه ییزو چارواکو او خلکو سره هم پر بېلابېلو مسایلو لیدنې کتنې درلودې. لازادی رادیو خبرونه اوري: د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې د سوریه د حکومت پر ضد دمشق ته نږدې په دومه ښار کې پر ملکی وګړو د مشکوکي کیمیاوي حملې په غبرګون کې به ښایي پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې روسیې ځوابي خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په سوریه کې هر راز پوځي اقدام به ناوړه عواقب ولري. ولسمشر ټرمپ تېره شپه ناوخته له پوځي سلاکارانو سره د کتنې پر مهال وویل چې د دې حملې په ځواب کې احتمالي اقدام به په پوره ځواک تر سره شي. ټرمپ زیاته کړه چې متحد ایالات د ډول بیرحمیو ته اجازه نشي ورکولی. د ډاډ ورکړ چې امریکا به د هغو مخنیوی وکړي. ولسمشر ټرمپ وویل چې امریکا څو ډوله اقدامات کولی شي او په اړه به یې خلکو ته ډیر ژر معلومات ورکړي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د کیمیاوي وسلو مشکوکې حملې ته د اشارې په ترڅ کې وویل نړیوال باید د دې حملو مخه ونیسي.
We are on the edge of a dangerous precipice.
موږ د یو خطرناک پان پر سر ولاړ یو. د کیمیاوي وسلو د کارولو لوی بلا چې یو وخت نړیوال سره یو موټی کول، اوس په یو عادي کار د بدلېدو په حال کې ده. نړیواله ټولنه باید دې ته اجازه ورنه کړي. ښاغلی ټرمپ وروسته د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په کتنه کې هم د امریکا د احتمالي اقداماتو په اړه سلا مشورې وکړې. د مکرون دفتر وایي چې دواړو مشرانو د دې حملې په وړاندې پر قاطع ځواب موافقه وکړه. د سویډن صدر اعظم وایي هیواد یې له روسیې تمه لري چې د پخواني روس جاسوس د مسمومیدو په قضیه کې د برتانیا پوښتنو ته ځواب ووایي. ستیفن لوفین له خپل برتانوي سیالې تریزا می سره په سټاکهولم کې په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د روسیې په وړاندې د احتمالي اقداماتو په اړه تر اوسه پریکړه نه ده کړې، خو هغه د مسکو پر ضد د سختو اقداماتو امکان رد نه کړ. د برتانیا صدر اعظم هم په دې خبري غونډه کې ویل د روسیې په وړاندې د راتلونکو اقداماتو په اړه به د لندن له متحدانو سره شریکي خبري وشي. او د هند په شمال کې د هیمالیا په غرنۍ سیمه کې د خوونځي او بس له یوې لوړې غورځېدلې چې پکې د 28 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په دې بس کې د یو خوونځي زده کوونکي په هیماچل پردیش ایالت کې خپلو کورونو ته روان و چې نورپور سیمې ته نږدې له یو ګړنګ څخه وغورځېده. پیښه د دې ایالت د مرکز شملې په 325 کیلومترۍ کې شوې ده. د پولیسو یو جګپړي چارواکي سنتوش پټیل ویلي بس 8 متره ژورې کندې ته غورځېدلی او موټر چلوونکی او دوه ښوونکي هم په پیښه کې مړه شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، په څو شېبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د ازادۍ راډیو مجله وړاندې کوو، خو له هغه مخکې دا د لنډه خبرې برخه وړاندې کیږي. امریکایي چارواکو پرون تایید کړه چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې یو جګپوړی چارواکی وژل شوی دی. په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه وویل قاری حکمت الله چې په یو هوایي حمله کې وژل شوی د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د بهرنیو وسلوالو مهم مشر و. د افغانستان د دفاع وزارت هم د نوموړي وژل کېدل د داعش ډلې لپاره درون ګزار بللی. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې قاری حکمت الله د خپل یو ساتونکو سره د تیرې پنځشنبه په ورځ د فاریاب په ولایت کې په یو هوایي برید کې وشل شوی. دا هوایي برید د فاریاب په بل سراغ سیمه کې شوی چې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ سره په څنګ کې پرته ده. د فرانسې خبری اژانس امریکایي ځواکونو په حواله ویلي حکمت په خټه ازبک وو او مخکې له دې چې له داعش سره یو ځای شي د طالبانو په شمول له نورو وسلوالو سختریزو ډلو سره یې غړیتوب درلود. د داعش وسلوالې ډلې وروسته له هغې چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې پرې پوځي فشار زیات شو، په جوزجان ولایت او د شمال په ځینو نورو سیمو کې فعالیتونه پراخ کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش د دوشنبه په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې قاری حکمت الله د داعش ډلې یو مهم قومندان و چې په ډېرو خونړیو بریدونو کې یې لاس درلود. ښاغلي رادمنش زیاته کړه
مخکې د داعش لیدر و په درزاب د جلجان ولایت کې د مشترکه هوایي قواوې په حمله کې د وژل شوی د سیوس د بی بی مریم په کله کې شختي او اوس د هغه پر ځای په نامه د قاری حبیب الرحمن چې د شولګرې د مزار یا د بلخ ولایت دی د هغه پر ځای حسین شوی ده او د داعش گروپ رهبری کوي.
خاغلی رادمنش ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارې په ټول توان د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کوي او د دوی مشران او وسایل هر چیرې چې وي په نښه به یې کړي. د فرانسې خبری اژانس په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له خولې وایي د داعش د وژل شوي مشر هر ځای ناستی به ووژل شي او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې به د داعش وسلواله ډله له منځه وړل کیږي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د سیمې د پراختیا هڅې کوي، افغان او امریکایي ځواکونو په جوزجان کې په وروستیو میاشتو کې د دې وسلواله ډلې پر ضد هوایي او مځکني عملیات زیات کړي. افغان ځواکونو تیر میاش هغه فرانسوي خزه ونی وچی په جوزجان ولایت کې د داعش وسلواله ډلې په لیکو کې جنگیده. د فرانسې خبری اژانس وایي یو شمیر فرانسوي او الجزائری وسلوال له سوریې څخه د افغانستان په دې لری پراته ولایت کې د داعش د وسلواله ډلې سره یو ځای شوی. د داعش د وسلواله ډلې د ځایي مشر د وژل کېدو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د وسلواله ډلې په وروستیو کې د مرکز کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو کې د خونړیو پیچلو بریدونو مسولیت پر غاړه اخیسته.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې د خوست خلکو خوست په حلالو پیسو آباد کړی دی. ښاغلی غنی پرون خوست ته د سفر په لومړۍ ورځ له چارواکو او ولسی خلکو سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې او ټاکل شوې چې نن به هم له ځوانانو، مدني فعالانو او مخورو سره جلا جلا کتنې وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه ورځ ناوخته ماسپښین په خوست کې د قومي مشرانو، دیني عالمانو، د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو استازو او ځوانانو په یوه لویه غونډه کې راڅرګند شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل په خوست کې چې څومره آبادۍ او پرمختګ شوی، دا په بهر کې د خوستوالو د مزدورۍ حلالې پیسې دي او په دې کې د قاچاقو، نشه یي توکو او غلاو پیسې نشته.
خوستوالو په مشروع په حلال پیسو آباد کړی دلته د رشوتو د فساد پیسې نشته.
ولسمشر محمد اشرف غنی په یادغونډه کې وویل چې ډیر ژر به په خوست کې د غلام خان بندر تاسیسات او نور وسایل او تجهیزات د تورغونډۍ، اسلام قلعه، حیرتان، تورخم، سپین بولدک او نورو بندونو په شان چې نسبتا مجهز دي جوړ او ترانزیت شي. د همداشان ویل د خوست او ګردیز لوی لارې د دویم سړک د جوړېدو لپاره بودیجه منظوره شوې ده او ژر به یې عملي کارونه پیل شي. ولسمشر په غونډه کې په ولس غږ وکړ چې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې بهیر په خپل لاس کې واخلي.
نړۍ برابره سوې، منطقه برابره سوې، ملي اتماسته اوس طالبانو باندې ناره کوو چې تصمیم ونیسي چې افغانان څوک چې افغان مسلمان ده د افغان مسلمان وژنه باید راست سیاسي پروسې کې د ګډونې کې راستي انتخاباتو کې ودرېږي که د افغانستان ولسمشرۍ وګټله نور شي جان.
افغان ولسمشر وویل چې پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به په اعلان شوې نیټه او د ولسمشرۍ ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو اونیس پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله خبريږي، خو له هغه مخکې ملالې بشیر د لویدیس مطبوعاتو تکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د داعش ډلې د قومندان د وژل کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د پنځشنبه په ورځ د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یو قومندان قاری حکمت الله د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې ووژل سو. ویل کېږي قاری حکمت چې په ازبکستان کې زیږیدلی او کلونه یې په جوزجان ولایت کې د طالبانو د قومندان په توګه فعالیت کړی و. په دې وروستیو کې د جوزجان په گاونډ کې د بل چراغ ولسوالۍ د خواجه غرب په کلی کې وژل سو. د امریکا پوځ اعلان کړی چې حکمت الله لومړی د ازبکستان د اسلامي خوځښت له قومندانانو څخه یو و. د برتانیا چاپ د جګړې او سولې انسټیټیوټ په افغانستان کې د شوز د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په غور ولایت کې شته شکایت کوي په ځایي حکومت، عدلي سیستم او نورو پریکړه کوونکو ادارو کې دوی هیڅ استازیتوب نه لري. راپور د غور د اداري اصلاحاتو او ټولنیزو خدماتو خپلواکي ادارې د یو چارواکي محمد شعیب خلیلی له قوله لیکلي چې د غور ولایت له 9000 حکومتي کارکونکو څخه یوازې 28 شزی دي. راپور په غور ولایت کې د یوازنی څارنوال یادونه کړې او همداراز یې دغه ولایت د والی په وینا لیکلي چې د دفتر په اویا نفری ټیم کې یوازې یو شزنه کارکونکي ده. راپور همداراز هغه ناوړه دودونو ته اشاره کړې چې د شوزو د پرمختګ په وړاندې خندونه رامسته کوي. د بیلګې په توګه په زور ودول، په بدو کې ورکړي او په کوچنی عمر کې د جنو ودول. راپور یادونه کوي چې د روان 2013 کال په مارچ میاشت کې د پولیسو یو افسر د شکلنه پنجګل د خپل کور مخې ته په ډزو وژل سو. راپور د غور ولایت د پخوانی والیه سیما جوینده چې په 2015 کال کې شپږ میاشتې په دې ولایت کې دنده ترسره کړې له قوله لیکلي یوازې دا نه چې ښځې زده کړو او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، بلکې عدالت ته هم لاسرسی نه لري.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ،
او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړې هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکیډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په کې کلا وستای، طبیعت وستای، خدای وستای، او ژوند ورور ګلوی، او ټول هغه شان چې د انسان
فنکار برخه کې لا هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کابل څه پغړا دے جامے د ملنګ دی او کبل څ
په زرپانه کې به لنډ کې سات د درد انزور واوري.
ورستا د څوټه قانونو می یو معصوم حق د غوګونو پردې را خلاصې کړي. تروري چې و می قتل خواته می یو لسکلن هلک ولاړو خړ او برګ برګ.
په ادب جام کې به د کاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو.
دا د پښتو په خوانی قصیده ویونکو شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو.
او په ورخمین خیال کې به د روان نوی کال ویرجن سفر کې ته د تایر زلاند ډیپلوما شوی نظم واورو.
اس پر لے دے که خزان دے دا خار یک بیابان دے خاموش ولی اسمان دے چې مخ په نقاب پټ دے هم انسان دے او په ځمکه چله تن دے پسل گو دے هم انسان دے دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی.
په بل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په دایکونډي کې د بادام ګل دویم فرهنګي او هنري جشن وشو. یاد جشن چې د دایکونډي په نیلي ښار کې جوړ شوی وو، د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر سربیره پکې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د بادام ګل هنري او فرهنګي جشن د دغه ولایت د خلکو یو فرهنګ وباله او څرګنده کړه چې دغه ولایت د تاریخي اثارو ساتنه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري. باوري وویل چې دغه ولایت د تاریخي څلو د ترمیمولو لپاره یې د انجینرانو یو ټیم هم موظف کړی دی. په دې جشن کې د ملي اتڼ چوبازۍ او د سیمه ییزې دمبوري هنري او تفریحي پروګرامونه اجرا شول. دا په داسې حال کې ده چې د بادامو د ګلو فرهنګي هنري جشن له کلونو کلونو را په دې خوا په دایکونډي کې ترسره کیږي چې تیر کال دغه جشن د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د جشنواري په توګه ثبت شو. پوهان رازقی نړیوال وستایل شو. د افغان ادبي بهیر او میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لوري لیکوال شاعر او د هیوا تاریخ لیکونکی پوهان رازقی نړیوال وستایل شو. پوهان رازقی نړیوال یو سل پنځه شپېته اثره د تاریخ، لرغونپوهنې، ادب، جغرافیې او فرهنګ برخه کې په پښتو او دري ژبو لیکلي دي. په غونډه کې لیکوال او څېړونکي استاد نجیب الله منلي د پوهان نړیوال د ژوند په باب تفصیلي خبرې وکړې. هغه خوښي وښوده چې اوس ژوندي ادبي او فرهنګي شخصیتونه نمانځو. په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسدالله غزنفر وویل د رازقي نړیوال آثار په ټولو برخو کې له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دي. هغه زیاته کړه رازقي نړیوال یو دقیق او بې پرې لیکوال دی او د دا ډول خلکو ستاینه د نورو لیکوالو په هڅونه تمامېږي. په غزنی ولایت کې په لسګونو ټوکو سری شوی او تخریب شوی خطي کتابونه بیا ترمیم او صحافی کیږي. د غزنی ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي چې د ارزښناکو لسګونو ټوکو خطي او تاریخي کتابونو د ترمیم او صحافی کار چې په 2013 میلادي کال کې د ابو ریحان البیرونی کتابتون ته څیرمه د موټر بم د چاودنې له امله زیانمن شوی وو، بیا ځلې ترمیم پیل شو. د زیاته کړه ټاکل شوې ده چې ډیر ژر د دغو مهمو او ارزښناکو کتابونو د ساتنې لپاره ځای برابر کړي، څو د البیرونی په کتابتون کې نندارې ته وړاندې شي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر، سترګور مشر او د توري څښتن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلفې چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنري راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
گذار لره کلنه زلف چول ولشه پلیان لره کنه رچه دیریجه گذار لره
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او ابدالي احمد شاه سر رسېدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د تورې تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لغه ورته چې تمامه پیدا شوې ځینې ځوانان درځي چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري، تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولوسونه هغه کړي په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری د دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله مډرن وسایل راوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیزې دغه فلزي وسایل کارېده.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او داسې قوم چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلې چې بر څوک په تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، ارین وخت نه بیا نسي وروسته توره موږ د څومره لوستې چا باندې تیریان ده کړه، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي، نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې وژو، لرغونی دوره کې هم همداسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، موږ د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې لنیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
توره زموږ د نیکونو نه راپاتې زموږ کره یعنی اوس هم شته ده، او زموږ د پلار د لاس ته کنه یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شو، هغه یعنی اوس هم موږ سره په دا توره چې کله موږ ګورو په دې موږ ویاړ کوو، تیهار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زموږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړی دی.
که څه هم توره زموږ فرهنګي میراث دی، خو 22 کلنه نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هېواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تورې استعمال دی. هغه وایي
که څه هم توره زموږ د فرهنګ او کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده، خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په بد رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه ده چې موږ استعمال کړو. نو د دې لپاره باید موږ د تورې په ځای باید قلم وکړو، ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو، چې دا بدلون موږ کولای شو د قلم په واسطه او کدنه د تورې په وسیله.
هیره دی نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کېږي، خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي، نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
زلف چې ول ول شي نو
خپل یار لرا کنا 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 زلوی چی ول ول شی نو خپل یار لرا کنا کنا کنا
د موسم طبیعت او ځای بدلون دی و هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکادمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
هنر جاج
پسرلای دا یو ډیره خکولی فضا ده. که تاسی را تو هایی چه دقیقه دی پسرلی فضا به شاعران رو باندی چومره تاثیر لری او چومره قلم دقیقه وقت که اغا پا مثل روی
یا فضا دا اعتدال ده هوا دقیقه چه اسمان چه تاسی پسرلی که گوره لکه دلا جور داری یا توتا اسمان ده چه کاری
بله دا به شاعری چومره تاثیر لری
بیشه لری دیر زیاده لری شاعر چیشنه الهام اخلی یا یوینی یا اوری دا ټول شان سره جمع کیږي تمایل دې پیدا کوي چې خبره وکړي چې عادي خبره نه ده او هر سړی نشي کولای لہذا په کې کلا وستای طبیعت وستای خدای وستای او ژوند غرور ګلوي او ټول هغه شان چې د انسان ژوند ته کلا او زیبایی او لطافت ورکی نو د پسرلی هوا او فضا چې مساعده ده او د دې الهام تقویت کوون کده نو په دې وخت کې طبیعت چې شاعران د پسرلی شعرونه وایي او تر بل وخته یې طبیعت د هر وړ شعر لیکلو ته ډېر آماده یي.
اوس راتللو استاد دغه تاسې دفتر مخې ته ځوانان و نیالګي کینول نوي که تاسې داسې راته وایئ چې تاسې خپله راتېرېدلی هغه ماحول چې تاسې ولیده آیا د کوم شعر الهام وسه که څنګه؟
کله کله ماته څوک وایي چې ته فلاني موضوع کې یو شعر ولیکه زه یو همیشه یوه خبره کومه تکیه کلام داسې ده زویم زه چرګ نه یم او شعر هم هګۍ نه ده چې کوم عامل ولري دا داسې ده چې کله ته په ډېره ښه فضا کې شعر نه راځي
ولې فکر نارامۍ څه خبر
ده؟ نه هغه محرکات چې د ده په دماغ تاثیر کوي هغه نه یې آماده دی ته چې دی وخوځي. انسان خو مختلف ملکات لري، احساسات لري، عواطف لري. کله انسان ډېر مخلق ده، تر اوسه لا سم نه ده مطالعه سوی.
راته ویلی سي چې لومړی شعر چې کله تاسې ولیکه دری و که پختو کوم شعر و زکه اتاس لیکنه مساوی شکل باندې مخکیږي کلاس پختو لیکنه کوي دری هم کوي اولین شعر اتاس کوم شعر و
ما خو شعر پختو شروع تقریبا دری په ژبه کې ما شعر ډیر روسته تقریبا هغه وخت چې زه ناس کلنی شل کلنی تر رسیدله ما دری شعر شروع لیکن دری په شعر کې ما مطالعات زیات
تلمړی شعر و کوم شعر و اوس اتاس په یاد شته
ټول مې نه په یاد لیکن دې فلانه شعر ده اولنه شعر ده ما چې چاپ تلاړه هغه ما د حبیبیه په مکتب کې شاګردم د درم سنف تفل وم ډېر تفل وم یو معلم هلته و یو پیغمبر دستور معلم و ما د اسلام خان مین به ورته ویلې د دې کوهستان د صافیو پښتو یې زده وه او د پښتو معلم او ډېر لوی سړی و په اخلاقي لحاظ په فرهنګي لحاظ نو هغه ته مې پټ ویل چې سب دا کنفرانس کېږي ما مې یو شعر لیکلی هغه حیران شو زه نو ځکه زه راجه کړم د دوه خرګونه نه ښه ته شعر وایې څه ول شای ډېر طفل وم ویل چې هو وایي ته ماته ووایه شعر مې چې ولوست ویل پلار چاغ به دې نه یي درته لیکلی ما نثر ده ما لیکلی دی
یعنې دومره یو قوي شعر وه
نو ده باور نه کوو چې دا شعر ما لیکلی بنوا صاحب هغه ما شعر واخیسته په انیس اخبار کې چاپ
کړه
او دا د ما اولین هغه شی و چې مطبوعاتو کې ظاهر شو او چا ډېر د موږ په مکتب کې باور نه کوو چې دا شعر به ما لیکلی
تاسو ویل چې لږ مو په یاد دغه شعر هماغه لږ یې راته ووایه
یو مصری د ما په یاد ده چې لاړم یو باغ ته ښه غزل وایي بلبل له دغه دي شروع ده
استاد اوس درته وایي چې د تاسې په کوم شمېر کتابونه چاپ شوي دي په پښتو او دري کې
لومړنی اثر د ما چې د کتاب په هېڅ چاپ شه هغه چونغر نمیگی چونغر چی او غر ده ده ما گری کور مخ تا پروتو
اتما ده ده غره خصوصیات تاسی را خیستی دی
اوه اگه داسی او چی او غر و ده ما گری کور مخ تا پاقی که با ده پستا و ده زنگلون و پا سر یه للم کرل که ده ده ما ده کوتی لکلکی سر مخاموخو پروس خطه که باز ما پاقی کوتا کشپه که ولی بیا با ده ده قانان راتله پاقی جی که پستی بای چوله ولی ده غر با پشپا که لکه چراغان داسی و دوی به ور ولاو کنه یا به کوچه جوش په تاو دا و یا به دیکاو خو په زرها و خلق بلت اتله نو دا غر ما تلکه او اد موسا تا کوی تور و یا ده الهام غرسه و ده الهام غرسه او اولی چون غر ترانه دیر مشهور سوی راو رو سلدنه بیا ما یو اثر پا نوم ده کشده یو لیکه
لایق صاحب یو زیل تاسو بکتا کسا کرده و چه کلا اروپا تا لاره حال تا چه خلق پوست ول چه تاسی شایری هست لیکوالی هست نو تاسی ده پدس یو مندقه که کور در که چه یوی خواه تا وبا و مرغان و داشاین کنه اوز که دیگه پاک لارو توه کلا چه حال تا لاره یو دی مسافری زون سه بل یو خماول که تاسی تا کور در که آل تا دا دی شیر الهام چوم رو دی اول زیل پار استاسی و کور تا تارقلی
سه اروپا تا لارو پا دست فضا که تلیلی و سه ده وطن نه غربت تا ارتیر سوی و زه خوشحال نه و ما اگه تراجدی تکمیله ولی چه ده افغانستان لجدهی نمک تر مخت منصد سوی و ده کتابونه چه روست ما اخبار رکله مثلا یه کتاب ده ما ده چه غنی میگی سندری پا سوی واتونو که ده مغا شیرونه دی چه ما پا آلمان کلی کلی دی ده ملت پا دی عرضی چه سرای سل واری دوی ده پار ملسی و جنگیگی
اوز که تاسو لخپل تجربو را توایی دیخه شیر لیکلو لپاره کم شایان کم خبری باید په نظر که وینی ولسی
زده سیو شایر یما چه سرل دی چه اوز که پا اروز و قوافی و پا دی پا یو اکادمی که کار کم دی ادبیات و پا دی رو فنونو بانده پیگم لیکن هست کلما دی پا زور بانده شیر نده لیکله دا لکه یو چی نداسه ده چرا خوطیه گی پخپله چه الهام راسی نو سره شیر پا لپسی لیکی دسی وقت کی گی چه زه اتیا بایتا او یا بایتا بیل توقفا لیکم ممکن پا مدد دیو پنزه سلوک دقیقه یو سال
کمی خبری نظر که نیسی کلت شیر لیکی
هیس هیس الهام چشه ده چشه گولی لکه تاسی چه کلا کلا تیگی سی تاسی ده تندی کیفیت نسی تشی کوایستان ده چشه ده ولی پیگه چه ده و تا ضرورت دارم تنگه ما پا دی لحاظ بانده دقسیم ندی شاید شعرا و اوزا و احوال به فرق کهی خو زه دست فکر کم لکه تاسی چه با تا تنده پیدا کوی یو حالات پسلی که پیدا کهی که ولی که او آقا حالات یو محرک لگی مثلا زیورت پده کسا که تیره دم دیر ظلمه و ما دیده کارتی پروان یو موتر راقه یو حالک یو واقع دی حالک صابر اولی و دیده غریب کورنی و چه دایی ول بیدو ما را منده کلی و خلق را طول سو دیده وینی بایدی و داد صابوی چه دا خیستی و کورتا و داد دیده وین و سر آقا سو او داد دیده موجب سو چه زه شیر اولی کم و وینی و صابر کنم چه ده ما پا یاد نده وست کلا دستیم کیی کلا هیچ واقعا نیی اتا پا زین که و شای پیدا سی لکه شیطان بود خوزهی کنم او تیو چه اولی که داگه کل اسمان اگه برد چه وزه وسوین وزه ما تاریکی چه دیتو که شای اولی که
دکه چم تاسو په خپل خبر کې ویل چې حافظه کې ډیر شیرونه نه پاتې کیږي د سړي ریږي همدغه اوس که د تاسې هر شیر په یاد یي که همدا اوس کولی سي راته ووایې
د ما عادت دی زه خپل شیرونه حافظې ته نه سم سپارلی خو کله کله ځینې داسې نمونې شته ډېر وګړي وه زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه ښایي ځینې په دې پوسي چه پخلمه ظالمانو لگولی و مهرونه ما آسمان ده آزاده تا لار کوله خو افسوس سیاد می مات کل وزرونه هر خواه چه درانا پا تم لارم خوارشی و دیوه لانده دامونه او زما هردو که برا فخر که پا گور که ومی نلی کل دسپه و صفتونه دی هرمان پلمبو وسوم خوتیت نسوم و می نکلل مغرورانو تا حضرونه تر کلو کلو بخیج زما لگوره زما ده هیرو تیرو هیلو فریادونه سو چه شبه ده پختویی زبایمه هیر بنکی پختانه زما لالونه نوی روح می ده پختو شهر تاور که پو گلونه که می ون غختل اورونه
څام پر پښتني ټولنه غني ناخوالي تیر شوی له طبي افاتونی ولی تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کچې مینې لري هغه یو کمپوز جوړون کې هارمونی غږون کې او غزل ویون کې هنرمند دی په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیګو
فنکار څومر وخت کیږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
شاغه خبر چې موږ لار ګذر کتلې ده 15 ډیر شکل کیږي
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شکلونو کې تقریبا څومره سندري بدی ویلي څومره غزلونه بدی ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې جوړکړي دغه ویلي یا مې د پلار والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خو اخ دی ګراند محترم دی ته ما قابل قدر سره د ویلي شاید کم دان نیم نور زیاتر ما خپل ترزونه ویلي دي خو د بابا ترزونه مې د پلار ترزونه مې لکه دی کې ترز به تاسو داسې مې چې موسیقي نه دا سندره خو ما ډیر ویلي دي خو چې ډیر مشهور دي د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز بمږه د انترې داسې چې یو دا ما ډیر خوخه د ډیر زیات مې خوخه چې مینیمونز بمږه د چا په ځانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګي لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد مېری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما خپل جوړکړي
ولی سب ساسی په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد سیب دی شاولی استاد دی کله چې تم موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار یو دی و زنګړی سب څختن هنرمند دی آیا سخت درته نه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي
تر اوسه مګرانه ترغه یو خنه تر اوسه مګرانه تر اوسه مشکل دی دا داس یو صفات برته کوم چې دی د خیبر یو خبر برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوډیر محترم سړی اوډیر پوی سړی هغه زما پلار ته ویل چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون د زمو مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅو امرود کی دی یا نارنج کی دی یا انار کی دی هغه نه روزی نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړې بیا هم شکر ګزار هم دغلته یو چې هغه موږ پورې چې نوم دی که موږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم موږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از موږ نوم پېچان نه هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زموږ د موسیقي بیل طبن لازمي موږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو موږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زیب
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې باقاعده زده کړې کړي یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون ابلی خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړې غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابلی خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زرولي د استاد مستون ابلی خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې 1902 اتیا کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تقریبا تر 2009 څلور نوی پور موږ د هغه سره یا 2009 پور یا نوی پور موږ د هغه سره شاګردانو د هغه نه په بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دوی ته موږ شکر یخې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک هغه پرده شو او په حق ورسېد نو بیا د خدای دې وبخښي الله دې هغه ته جنتونه وکړي ټول عالم اسلام سره نو بیا موږ خان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو پیمانه بده کې خمارستم د استاد خان محمد ویلې دا سندره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې نو داغه نه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کارډین والا شاګه کارډین غوزه دغه شاګرد مې داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ غسه موږ د مسنو ولی خان استاد نه غسه او خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسي
په بس سبب زه خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سبب پویګم لګلګ ام لګي ګوتې مو ته بیان بغیر او ریدل چې دا څه پویدل چې دا زموږ ساز دا پاره یو باندې پویګو مګم خغول هغه دا و د یوم نکم
یره تاسو ویلی چې تقریبا ډیر 15 ډیر کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې یعنی تاسو په برخه باندې لوی کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتی شو ډیر نه دا او سندري مو ډيري
رسنیزی شوی ندی یا راوت ندی دیدی لامل څه ده؟
ما ډیر زلمانه داخل ګدا پختنه کړو زه ډیر زلمانه دا خبره کړم یو خبره چې زو کوم ما په کور کې زمانه وړو کې ضرور زرولی افغان چا وسندرغاړي او دا غي دي ساس سره ډیره زیاته مینوه ډیر شوخ یم زما د سندرې او داغه د سندرې زما د आवाज او داغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولړ لیونتو په پوري هغه ورنه نوته او کچر ما په یو اس په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچي په یو توره په یو قاغه کې چې د دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه به بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي طرزونه مې جوړ کړي دغه مې وړاندې کړي سپورټ کړي مې دی چې مخیلر شي وازینه علت یې دا چې ازما په غرور په موږ ډیر زخت ډیر زیات ګران دي او داغه لیونتوب چې موږ لیدل د موزیک سره دومره شوق نو ام داسې مونږ کوي او هغه وخت مونږ فکر وروګو خامو چې دا اوس کوم فکر دی زمونږ نو اوس مونږ ځان ته لارې بیلې کړې دي په خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک چې د ځنګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوی دی چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولی افغان ته ویل چې تاسو دا لار ده تاسو والی سپ تاسو ویل چې تاسو دا لار ده داسې کله شوی
لازم 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 لازم
او په دې بحث کوي
ولنه ډیر خبر داسې چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو میټینګ کوو دا غي د هر هغه څه الای دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو هغه ورېدل دي کې ډیر زیات دا موږ سره بناسي موږ سره مشورې کړي دي پلان سره بناسي هغه په پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما سره ډیر خبرې داسي شاید داسي پروګرام کې چې یو پروګرام یې شالت سره ولي مې او شمالي مې نو زه شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا دا کار دی دلته شمالي او ډیر غزل خوان دی او ډیر خو استعداد لري او ډیر لوی استعداد لري نو د کار مسیر بیل دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخیوسی
او زرولی افغان باید فلکلور مخفل
فلکلور
اوریدونکي به موس پته مې چې تاسو یو زمزمه ووري
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا برته زمزمه کوم دانش یو نو شعر راوته ډیر خوګ دی خلک ډیر زیات خوخی په ما خپل مله خلک راکی لاوتی دی او ما پیاس سوچ گوتی متیم بوالی جی دی ملنگا پا کچ کھول کے دے روپے دی او کبل چا ملنگا پا کچ کھول کے دے روپے دی او کبل چا پغاڑا دے جامے د ملنگ دی او کبل چا پغاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څ ملنګ په کچکول کې دې روپې دې او کبل څ دانشال رو برد نجارېږي قربانېږي دانشال رو برد نجارگی قربانیگی چه دادے کے رامات دشائر دیو کبل چا پغاڑا دے جامے دملنگ دیو کبل چا ملنگ پر کچکول کی دے روپے دیو کبل چا
دا
ما شمالی جان د پاره دا طرز وکړه
ولی سب تو روسي پښتنه په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي
یار صاحب خبره خو ډیره خپل او ډیره مزیدار وکړم زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه یو خه ځان غواړم چې کمپوزر شم خو موسیقار شم او کوشش مې دا ده خو موسیقي وکړم او په زمين کې هغه د رفیق شنوار غوندې کم طرز کز مخبل به خو خپل به وي او که خو هم داسې هغه نو بس
په خلکو به وي ډیر مننه
پتر
د ژوندانه هغه انزور دی چې ژوند ترې زکو د خپلې راتلونکي لاري پیچومي تصور کوو او د تک پاړې تصمیم نیسو. نظر پاڼې په ننې پاڼه کې مسعود نیازی لنډه کې ساده درد انزور راوړوي.
زر پاڼه د درد انزور. سهار لمر خپل ژیړ وړانګې د توتانو د وچو پاڼو څخه د ځمکې په لور غځولې وي. ډېرې جونې او هلکان په هنځي تر روان وو، چا خندل او څوک په مطالعه بوخت وو. زه هم نن ډیره د وخت په هنځي تر غلی وم. نن مې نوې جامې هم اغوستې وې. هر ټولګیوال به مې چراغ نو یو غږ خو به یې د مبارکۍ را باندې کاوه. ما به هم په ورین تندي ورنه مننه کوله. زه د پوهنځي د انګړ په کونج کې د خزان وهلو توتانو لاندې په سیمټي چوکۍ ناسته وم. څو ځله مې لمنه کش وه، خو زما فکر په بل لور و. وروسته د څو ټکانونو مې یو معصوم غږ د غوږونو پردې را خلاصې کړې. ترورې چې ومې کتل، خواته مې یو لس کلن هلک ولاړ و. خړ او برګ برګ مخ، سره ویښتان او شکېدلې څپلکې په پښو وې. د خپلو خیرونو خړبخونو جامو په جیب کې لاس واهه او په خواره خوله یې راته وویل، ترورې ما ته د ماشوم دا څیره څه عجیبه ښکاره شوه. زه نه پوهېدم چې د دې ماشوم په څیره کې داسې څه و چې زما سترګې په څیره کې نښتې وې. مخکې له دې چې زما له خولې ورته څه راووځي، یو کاغذ یې راته ونیوه. ما هم بې د کومې پوښتنې ترې کاغذ واخیست، په بیړه بیړه مې ولوست. بیا مې ماشوم ته ښکته پورته وکتل، ځکه زیات وخت به داسې و چې یو چا به له ځانه څه لیکلي وو. خو د ماشوم په څیره کې معصومیت او پاکي له ورایه ښکارېده. هغه هم خپل خیرن مخ زما په لورې نیولی و. ورته مې وویل، نوم دې څه دی؟ خو ماشوم هیڅ ځواب رانه کړ. بیا مې ترې وپوښتل، پلار دې شته؟ د سر په خورولو یې د نه ځواب راکړ. جیب ته مې لاس کړ، لس روپۍ مې ورته ونیوې، خو ماشوم پیسې نه اخیستې، غلی ولاړ و. داسې ښکارېده چې هغه د بل شي غوښتونکی وي. ما ورته وویل، واخله. ماشوم ښه په زوره زوره وټخول او روان شو. ما هم پرې سر ونه ګراوه او د کتاب په لوستلو مې پیل وکړ. یو یا دوه پاڼې به مې نوې لوستې چې یو څه مې له مخې تیر شو. دا کلمه مې په ذهن کې څو ځله تیره را تیره شوه. ما ډېره هڅه وکړه چې دا کلمه ولولم او په مفهوم ځان پوه کړم. بیخي مې لوستای نه شوه. په ذهن کې مې ناشنا فکرونو غځونې وکړې. څو ځله مې هغه مخکینی ماشوم په ذهن کې را تیر شو. زما ذهن کې یوازې د هغه ماشوم وږي او معصومه څیره ګرځېده. په یوه شیبه کې د لیونۍ په څیر شوم. اوس نو هغه د سهار په څیر نه وم چې خپلو نوو جامو ته مې کتل او ځان به راته تر ټولو ښه ښکارېده. اوس راته ځان تر ټولو بدرنګه ښکاره شو. د خپل ځان نه راته نفرت پیدا شو. ما هغه کلمه هیڅ نه کړه، خو کلمې همدا وکړه چې سهارنۍ ماشومې را یاد کړ. زما په ذهن کې بس هماغه یو تصویر و، خیرنې جامې، ببر سر، وچ او خوار مخ چې په سترګو کې یوه لویه فلسفه له ورایه ښکارېده. بې له کوم پلان نه د پوهنځي دوره په لور روانه شوم. د کانتین له صفاکارې خانې ترور نه مې د هلک پوښتنه وکړه. هغې هم پوزه تاو راتاو کړه او سر یې وڅانډه. زما په ګمان چې په دې هم هغه څپه راغلې وه کومې چې زه نیولی وم. یو سوړ اسویلی وکیښه او د دروازې لور ته یې اشاره وکړه. نور مې زړه ډېر بې حوصلې و. له پوهنځي بهر ووتم، ټول ښار مې ورپسې چاڼ کړ. آخر د روغتون په لورې رهي شوم. په روغتون کې هم ډېره ښکته پورته وګرځېدم، خو هغه معصومه څیره مې په نظر رانغله. د ورځې لس بجې وې. د سر له درده په هیڅ ستړیا نه پوهېدم. له ځان سره مې وویل چې کور ته به ځم، ځکه سردرد ډېره ورخطا کړې وم. د روغتون نه د وتو په حال کې مې داسې څه ولیده چې سهارني هر څه مې له ذهنه ووته. دا د یو داسې درد انځور و چې هېرېدل به یې په ټولو عمر کې زما له وس څخه بهر وي. له لرې د وینې د بانګ مخې ته په سیمټي پوړیو دوه ماشومان ناست وو. خیرنې جامې، ببر سرونه، څیرې ګریوانونه او ابلو پښو یې د دوی د معصومیت ګواهي ورکوله. یو د بل په زنګوني سر ایښی او دا بل ورته په خوله کې د وچې ډوډۍ کپونه ورکوي، خو د هغه خوله نه خوځي. زه اوس د سهارنۍ کلمې په معنا پوهېدم.
تصویر ترکمې پسینو کې ساتو
مونگ بد در تصویر تر کمی پسینوں کے ساتھ بے خبر کم ہزار زماں پختون وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی الس قسمت دے ہغ وطن چی د پختو او د شملو وطنو دا امن کورو د جرگو او مرکو وطنو د محبت دا زانونو لمو دو وطنو دل د مینی بادشاہی وادار
د ادب جام په نننې برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونې قصیدې شاعر ښکاروندوی غوري له احواله خبرو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ښکاروندوی غوري د پښتو د پخوانی قصیدو وینکو څخه یو ډیر مختدیر او د غختلی قریه خاوند ښکاروندوی دی چې د غور وو او پلاری احمد د غور د فیروسکو کوټوال وو. دا سخکاری چې ښکاروندوی کورنۍ د خپل اثر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنستر ګرځیدل کېدل. په خپل ښکاروندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنا او بست کې هم اوسېدل. د ده د ژوند شرحه هم د پټې خزانې مؤلف له لرغوني پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه له تاریخي سوري څخه راخیستی ده. دی وایي چې ښکاروندوی د خپل سر عالم او شاعر پښتون وو او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډېر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او همې د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډېرې قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر وو. داسې ښکاري چې ښکاروندوی به تل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل او محمد بن علي د تاریخ سوري مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکاروندوی د اشعارو او بوللو غټ کتاب ولیده. دا د پښتو پخوانی قصیده ویونکی شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو او هم د دیوان خاوند دی چې د دوله دیوانه د تاریخ سوري لیکوال یو پښتو قصیده نقل کړې وه او دغه بولله له تاریخ سوري څخه شیخ کټه په خپل لرغونی پښتانه کې وکښله او لرغونی پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله. دا قصیده چې او زموږ په لاس کې ده ښکاروندوی د محمد سام په ستاینه کې ویلې ده او هند ته د هغه سلطان یو سفر انځوروي چې څنګه د سلطان لښکر هند ته ځي او څنګه پر اټک تیریږي. ښکاروندوی د پخو قصیده ویونکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلي مناظر د غرو او رودو په زړه پورې او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انځوروي. وروسته نو سلطان معز الدین یعنی شهاب الدین ستاینې ته وردانګي او په خورا استادۍ او اقتدار د ده د لښکرو یرغلونه انځوروي. دا قصیده کټ مټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسي قصیدو ته ورته ده. درنو اوریدونکو دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري خو د خپرونې د وخت د کمښت له امله یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو. د سپرلی ښکلونکي بیا کړل سینګارونه د سپرلی ښکلونکي بیا کړل سینګارونه بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه د غاټولو جنډې خان دی ورېدی تا د غاټولو جنډې خان دی ورېدی تا زرغونو بڼو کې ناڅي زلمی چونا زرغونو زمکو کې زل کله کستوري زرغونو زمکو کې زل کله کستوري چې پر هسک باندې زلیږي سپین ګلونه سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي لکه اوخې د مین پر ګریوانونه هر پلو د ګلو وګم دی لونه لای هر پلو د ګلو وګم دی لونه لای ته وا راغله له ختنه کاروانونه لمړې خاورې اغلی ګل راوویست وچ بیدیا او غری کړله جنتونه وچ بیدیا یو غری کړله جنتونه
اوس را نو ورکه دا د جیب بټوا بس ژمې ورکه دی پیسې سره خورا د یو چاو تصویرونه پکې د همد غبیت خالق طاهر زلان د روان نوی کال ویرجن سفر کیته د شعر په ژبه یو نظم لیکله په ورېښمین خیال کې د خاغلی زلان په ژبه د هغه خیال ورو
دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی چې غبار په بڼو بار دی د ګلونو شونډې چاو دی اننګو باندې خافونه د لګو دی په لیمو کې لیکي جوړې دی د اوښکو دا نظر زما نظر دی چې دنیا ور باندې وینم که خوب وینم دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی چې د ټال لړ دی شلېدلی لوپټه په وینو سره ده او شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي دا تان د ژڼو شور هم شو خاموشه په جومات کې د بلال اذان نیمګړې مناره را نړېدلې دا سپرلی دی که خزان دی دا خار یک بیابان دی دا خاموش ولې اسمان دی دس پر لے دے کہ خزان دے دا خار یک بیابان دے خاموش ولی آسمان دے چے مخ پہ نقاب پٹ دے ہم انسان دے او پز مک چل تن دے پسل گو دے ہم انسان دے دا دنی وکال دا کم موسم منظر دے دیوالونو سیوری ٹھول کڑل پسرک ہم خاموشی شوا د چنچن شور ما شور دے چھے لخپلو جالو تختی زمکا گنگش والا غما لدرد غگ کولے نشی دا دنوی کال دا کون موسم منظر دے کیسہ چو زل شو بدلا کردارون نوی نشول منظرون نوی نشول موسمون نوی نشول او کلون نوی نشول دا دنوی کال دا کون موسم منظر دے یو تیګه په خپل ځای باندې ولاړه مخې پټ دی او د ټال لړ دی شلېدلې لوپټه په وینو سره ده شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پاتې دي دا بنګړي نه دي ارمان دی دا بنګړي نه دي ارمان دی چې په زړه د چا ودانو او دا ټال چې اوسې لړ دی راشکېدلې او زنګیږي د احساس د شیبو سین دی لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو او په ستړي مسافر به خورېدلو په ګرمۍ کې به سایه وه او په جنګ کې به جنډه وه لوپټه نه وه زما کیفیتونه تازه وو دا منظر خو کربلا زما د ذات ده دا منظر خو کربلا زما د ذات ته احساسات مې چې شول خاورې ارمانونه چې تالا شول کیفیات چې په صلیب شول اوس چې کانه نشم چشم اوس چې کانه نشم چشم زه یوازې نه یم ټول خاریا ده یوی ویر کې اخته ده دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی
سرو لمبو غر غرو د شور نه دی خبر سرو لمبو غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور